د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې مو زوګل ایاز او فرخنت حسن هر کلی کو دا وخت په خبر کې د سحر لس بجې شوې دي. په خبرونه کې د کابلي سیمو خبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو دوه اونیز خبرونه رورولي او د سولې په لور هم لرو. په لومړي د دې سات تازه خبرونه له فرخنت حسن څخه.
د کوټه سره نږدې د کوئلې په کانونو کې د چاودنو له وجې اتلس مزدوران وژل شوي نه هاجوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي باید الیکشن کمیشن عام انتخابات په خپل وخت اعلان کړي او د روس مخالف مشر او په سرګونه نور مظاهره چیان تیر ورځ په مسکو کې د مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل د کوټه نه 15 کیلومتره لری ختیز لور ته د بارګټ په سیمه کې 13 ورځ د کوئلې په درو قانونو کې د ګیس ته چاودنو لوجې اتلس مزدوران وژل شوی دي او نه نور جوړل دي. د پاکستان مطبوعات او جل شوو کانکیندونکو شمیر زیاته خای. د کوټه کمشنر جاوید انور شاهوانی میډیا ته ویلي د پیښې جوړل کسان یې سیول روغتون ته رسولي دي او د زینو لادرکو مزدورانو د راوستلو کار روان دي. د سیول روغتون امشر ډاکټر ارباب کامران ویلي چې په اسپیټال کې ایمرجنسی اعلان کړی دا. د کمشنر انور شاهوانی تر مخه د پیښې د زیاتره وجل شو او جوبلو کسانو تعلق د خیبر پختونخوا د سوات او شانګلې سره دی. د بلوچستان داخله وزیر سرفراز بوکټی د پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې د غفلت په صورت کې به د ککړو کسانو خلاف کاروایی کوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي باید الیکشن کمیشن تر جولای پای پورې عام انتخابات وکړي او کچېرې داسې ونه شول نو عدالت ته به ځي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د خبرې تیر ورځ د پنجاب په ناریوال ښار کې د یو سړک تر تیږې کې خودو په وخت وکړي. هغه ویل باید ریاستي ادارې په خپلو حدودو کې دننه خپل فرایض سرته ورسوي او زیاته کړه الیکشن کمیشن دې د را روانو ټول ټاکنو په لار کې د خنډونو مخه ونیسي.
د پاکستان ولس مسلم لیگ نن د 15 کالو لپاره ټاکلې وو او خو خدای غوښتل نو د رواني میاشتې د 11 منیټې د شپې 12 بجو بوري په دوی خپل کار کوي او زمو الیکشن کمیشن ته دا مشوره ده چې په شپې ته ورځو کې انتخابات وکړي او چې څوک د انتخاباتو نه یریږي او لدی تیخته کوي نو هغه ته هم او الیکشن کمیشن ته هم مشوره ورکو چې په خپل کار توجه ورکړي چې دارنګ د پاکستان ولس ته د فیصلې ورکولو موقع په لاس ورشي او د جمهوریت تسلسل هم جاری پاتې شي.
د موجوده حکومتونو آئینی موده د روان میاشتې په یو درشمه ختمیږي چې له دغه وروسته باندې ګران حکومتونه جوړیږي څوک چې د روانو عامو کامیو صوبای انتخاباتو لپاره لاره هواروي. په پېښور پوهنتون کې د مومن ایجنسی زده کوونکو د یوې غونډې په ترڅ کې غوښتنه کړې ده چې د فاټا لپاره په نوکریو کې په مخصوص شبو سیټونو د نورو خلکو ته ځای نه ورکوي. د زده کوونکو تېره ورځ په یوه غونډه کې ویل اکثره دوی نوکریانې داسې خلکو ته ورکول کېږي چې له سره یې قبایلي سیمې لیدلې هم نه وي خو د فاټا ډومیسایل یې جوړ کړی وي. په پېښور پوهنتون کې یو پی ایچ ډی کوونکی شیر مومن په دې اړه تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل
پوټس ما دا اویل کوي خلک ډومیسایل پالیسیز ما دومره لوز د 400 ما ډومیسایل جوړ کړو جوړول شي زما ملک باندې الزام لګي دا هر چیز د دستخط کوي زما ملک به خود دستخط کوي چاغه ته پالیسی نشته ته مومن نو اوس نه وسنس چې کوم دي 4,88,000 زما ډومیسایل چې کوم جوړ شوی دي هغه 12,00,000 لس لګو ډومیسایل کوم طرفه جوړ شي سلور لکه بس ما قسم منتخب کوي 12,00,000 په منتخب کوي.
دوی له وفاقي حکومت فاټا سیکرټریټ او پولیټیکل انتظامی نه غوښتنه وکړه چې د ایجنسی اوسیدونکو حقونه دی بل چاته نه ورکوي. افغان چارواکي وایي د کندهار د امنی کمانډان جنرال عبدالرازق په کور ځانوجون کې حمله کې دوه پولیس او درې بریدګر وژل شوي دي. د کندهار د امنی کمانډان جنرال عبدالرازق سیکرټر غورزنګ افریدی مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه شاوخوا 9 بجې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې لومړی یو تن ځانمرګي بریدګر د موټر سایکل په وسیله د امنیه کمانډان په کور حمله وکړه. ورسته دوه تنه نورو بریدګرو له پولیسو سره خطه پیل کړه چې پکې د حمله کوونکو ترڅنګ دوه پولیس هم وژل شوي دي. د نوموړي په وینا د برید پر مهال د کندهار امنیه کمانډان په کور کې نه وو. د کورنۍ غړو ته هم څه زیان نه دی اوښتي. تر اوسه د پیښې ذمہ واري چا نه ده منلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د روس مخالف مشر او پسلګونو نور مظاهره چیان تیر ورځ په مسکو کې د مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي دي. دا د هغو مظاهرو برخه ده چې په ټول هیواد کې د الکسی ناوالنی لخوا د ولادیمیر پوتین په څلورم وار د ولسمشرۍ د دور له پیلېدو وړاندې کیږي. وروسته له هغې چې ناوالنی د مسکو په پوشکین څلور لار کې له لاریون سره یو ځای شو، لږ ساعت وروسته پولیسو ونیو. په دغه وخت پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ انښتې هم وشوي. په ویډیوګانو کې ښودل شوي چې پولیس څنګه هغه نیسي. د ناوالنی اتحادی الیا یاشین انټرفیکس خبري ایجنسی ته ویلي چې پر ناوالنی د پولیس افسر د حکم نه منلو له وجې د انتظامی جرم تور لګول شوی دی او تر 15 ورځو پورې جیل ورته کېدی شي. د پولیسو د سار یوې ډلې تر مخه د ټول هیواد د 26 ښارونو کې د دغو لاریونو په تړاو 1612 کسان نیول شوي دي. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر نن واشنگتن ته رسیږي. د برتانی د بهرنیو چارو وزارت تر مخه هغه به په خپل دورزنی سفر کې د امریکایي چارواکو سره د ایران پر اټومي لواسنامه او د شمالي کوریا پر حالاتو خبرې کوي. د برتانی د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي بورس جانسن بعد د امریکا لمرستیال ولسمشر مایک پینس، د قومي سلامتیا سلاکار جان بولټن او د کانګرس لزینو غړو سره ویني. جانسن روس، شمالي کوریا او شام ته په اشاره ویلي په ګڼو نړیوالو چیلنجونو کې امریکا او برتانیا لا هم په ځای ولاړ دي. هغه اول برتانیا، امریکا او د دوی اروپایي اتحادیان له دوی سره په هغه هڅو کې یو ځای دي چې د ایران لخوا د منځني ختیځ د غیر محفوظه ولو، د دوی د سایبر فعالیتونو، د حزب الله ډلې سره د تړاو او د ایران د خطرناک میزایلي پروګرام مخه ونیسي. او بل خبر دا چې د ارمینیا مخالف مشر نیکول پاشینیان ویلي کچیر هغه د دغه هیواد وزیر اعظم منتخب شو نو د واکمن ریپبلیکن ګوند سره د مرستې کولو امکان نه ردوي. هغه تیر ورځ خبریالانو ته ویل د دوی له یو بل سره ممکنه مرسته بعد دغه هیواد په اصلي سیاسي حالاتو منحصروي. دا خبرونه
خبرونه د مشال اړینو واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. درنو اردوونکو، کچرا صدروانه غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د ونیز خبرونه تفصیل به واوري. په بلوچستان کې د کویلي قانون نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 مزدوران وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي چې د هوا ټول ادارې د خپل آئینی چوکاټ کې دننه کار وکړي. آیا په هوا کې ادارې د نورو په کارونو کې مداخله کوي او که څنګه؟
نن په چې جسټس وی چې بل وی وی هغه سفر ګر او باز وی چې تاسو دا نه منو دا غلطي دي چې خپل وای چې دې ځان نه مجبور کړي دې بل ته هميشه ځان غرزولې دي.
د پاکستان د فوج مشر د یولو سترهګرو د مرګ د سزا توثیق کړې. خدای په خبر آدمی پبلک سکول د وډو شو ماشومانو مندو پرونو د حکومت غوښتنه کړې چې د پیښې ذمہوار ته هم سزا ورکړي. په پیښور پوهنتون کې د مومندو زده کوونکو غوښتنه کړې چې د فاټال لپاره په نوکرو کې مخصوص شوي کوټو باندې دوی ته حق ورکړل شي.
منګا مومن یو سوسایټي جوړ کو او دې بار کې مختلف چکم کنسرن کسان دي، پی دې تحصیلدار دې ډیپټي دې او سره خبرو کو او وې چې یاره موږ دا مسله حل کړو.
ونیز خبرونه د سولې په لور کې مو په افغانستان کې د خلکو لخوا د سولې لپاره په لګیدلو خیمو موضوع باندې بحث کړه.
خلک دا دی په طبیعي ډول راوټو کېدل او په طبیعي ډول به سره غونډیږي او په طبیعي ډول به ورځي طالب ته او بل لورې چې دولت ته له دواړو څخه به غواړي چې نور سره کښېني.
بل ونیز خبرونه رورولي هم در خبرو د دې تر څنګ په خبرونه کې رپورټونه شننې او تفصیلي هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. مشال اړتا تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو، په بلوچستان کې د کویلې د قانونو نړیدو په پیخه کې تر اوسه پورې د مشال اړیو د خبریال تر مخه لږ تر لږه 13 مزدوران وژل شوي دي او دغه مزدوران مړي هم راوستل شوي دي. په وژل شوو کې د مزدوران تعلق چې دی هغه د سوات او شانګلې سره هم دی. نور تفصیل د یوې وړو کې د میروستو. د بلوچستان په مارګټ سیمه کې د کویلې یا سکرو قانونو د راپریوتو په نتیجه کې لک تر لګه اتلس کارکونکو یا مزدوران وژل شوی دي. د کوټې څخه 15 کیلومتر لری ختیځ لور ته د مارګټ په سیمه کې بیګا د کویلې درې قانونو ځای پر ځای ونړیدل چې له کبله یې درویش کارکونکي لاندې شول. څوک چې هغه وخت د کار څخه د کویلې یاسکرو د رئیسولو په کار بوخت ول. د پیښې د اطلاع راتلو سره هلته نه یوازې د مرستې کارونه پیل شوي بلکې د کوټې څخه په لویه کچه سرحدي عسکر او نور مرسته کوونکي ادارې هم هغه سیمې ته رسیدلې دي. ډپټي کمشنر ډاکټر فاروق عتیق بیګا مشال اړتیا ویل چې د شپږو کسانو مړی یې راویستلی دي او شپږ نور زخمیان دي. خو نن سهار د مشال په سیمه کې د مشال لوري خبریال وایي چې د وډل شبو مزدورانو شمیره 300 ته رسیدلې ده. په دې کې د خیبر پختونخوا د سوات او د شانګلي مزدوران هم شامل دي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجره
په دو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
مشال اړوته تاسو غوږی قدرمن اودونکو، د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي حکومت چلول د عدالتونو کار نه دی او نه د حکومت دا کار دی چې عدالتونه وچلوي، او چې څومره عزت د یو فوزي جرنل یا جج وي باید چې دومره عزت یو سیاستوال هم هو وي او پکار ده. وزیر اعظم پیګه په پنجاب کې وی غونډې ته په وینا کې ویلي پکار ده چې ټول ادارې خپل حدودو کې دننه کار وکړي او د نورو په کارونو کې مداخله ونه کړي. نور تفصیل ته درته یو وی وړکې د میرو ستوړاندې کوو. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خالی په ورځ د پنجاب په نړیوال سیمه کې د یو سړک د تیږې کې خودو په مقابله چې د نائب او عدالتونو د ناسمو فیصلو او اقداماتو له وجې پرمختګ نکېږي او نه څوک سرکاري افسر په سم ډول کار کولی شي چې اثرات به یې په دې ملک پرې وځي. د دوی په خبره موجوده حکومت به خپله موده پوره کوي او ولس غواړي چې په خپل وخت ټاکنې وشي. نو الیکشن کمیشن له پکار ده چې تر 23 جولای پورې انتخابات وکړي او که الیکشن کمیشن په وخت ټول ټاکنې ونه کړي نو دوی به له ولس سره تماس نیسي او عدالت ته بځي. نوموڑی زیادہ تکڑا
پاکستان کے عوام نے مسلم لیگ نون کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا تھا.
دا پاکستان ولس مسلم لیگ نون دا 5 کالو لپاره ټاکلې وو او کو خدای غختل نو دا رواني میاشتې د 1:00 د شپې 2:00 بوري په دوی خپل کار کوي. کو څوک عدالت ته تل غواړي نو به له شکه لاړ دي شي او زما الیکشن کمیشن ته دا مشوره ده چې په شپې ته ورځو کې انتخابات وکړي او په دې کې د خندان نه پرېږدي او چې څوک د انتخاباتو نه یریږي او لدی تخته کوي نو هغه ته هم او الیکشن کمیشن ته هم مشوره ورکو چې په خپل کار توجه ورکړي چې دا رنګ د پاکستان ولس ته فیصله ورکول موقع په لاس ورشي او د جمهوریت تسلسل هم جاری پاتې شي. مشال اړو چې د وزیر اعظم د اندېښنو په اړه په اسلام آباد کې د خبریال او سیاسي چارو تجزیه کار احسان حقانی نو پوښتل نو هغه په جواب کې ویل
یو اداره په خپل حد کې دننه کار نه کوي یا د خپل حد نه تجاوز کوي نو آیا د دغه ادارې د محدود کولو یا د هغه د فعال کولو لپاره په دې ملک کې نظام شته که نشته؟ آئین موږ ته د دغه نظام نشاندهی کوي. د عدلي په صورت کې دا عدلي ذمہداری ده چې هغه دا وګوري چې آیا یو اداره په خپل حدودو کې دننه خپل فرایض کا نه پوره کوي نو چې عدلي ولا زور نه ورکی. نو په دې ملک کې داسې معاملات روان دي د حکومت ډېر شی فریضي دي چې نه پوره کوي او چې حکومت وایي چې زه په خپل هم دا فریضي نه پوره کوم او که عدالت ما ته وایي چې دا خپل ذمہواري پوره کړه دا فرض پوره کړه نو زه په عدالت ته چې ته زما په حدودو کې تجاوز کوي.
هم نشان په خبر کې د سیاسي او قانوني چارو پوه نور عالم خان په دې اړه مشال اړې ته ویل چې یو وخت کې عدالتونو د امیرانو ملګرتیا کړې وه نو ځکه اوس پرې نه ولس او نه سیاستوال هغه شان باور کوي. نو موړي زیاته کړه
عدالت چې دی اوس خپل کار پرې خو دی د حکومت کار پتې لګیا دی. حکومت چې دی کوشش کوي چې عدالت په خپل کنټرول کې راولي اوس پارلیمنت خپل کار نه کوي. هغه یو ګور پانا کیسه چې سپریم کورټ ته راوړو چېرته دی خپل کار پی جندلې نن بدا حالات دی دا شی سپریم کورټ ته په کار دی چې کب د کار دی هغه کارو کې دا شی حالات ته پیدا کی چې د خلکو اعتماد په عدلیا باندې حال چې نه نو دا شی هر یو سړی بس دا وایي چې په اختیاراتو کې پلاری تا جو کو دی وجه سي چې دی خپل کار په خپل نه کوي. زمونږ ملک کې ټولو کې غټه هغه دا ده چې مونږ یو خپل کار پیژنو او چې پیژنو نو هغه کار نه کوو نور ټول دنیا کار کوو.
بلخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم سوسو واری په ادارو نیوکې کړي او ویلي دي چې دا ادارې د ده پر ضد سازشونه کوي او په راتلونکو عامو ټول ټاکنو کې هم د لاسوهنې ارادې لري. په همدې موضوع کې پاتې کېږو درنو اوریدونکو. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو په وار وار اندېښنې څرګندې کړي چې راتلونکو انتخاباتو کې به د دوی خلاف پټ لاسونه استعمالیږي. د تحریک انصاف مشر بیا عمران خان هم ویلي په تیرو انتخاباتو کې له مسلم لیگ نواز سره فوج په ګټه کې مرسته کړې وه، خو فوج تل په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه ردوي. سیاستوالان بیا ولې په دې اړه دومره اندېښمن دي؟ پر دې موضوع درته فرخند اسد دا رپورټ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په واسطه په اشاره سره ویلي راتلونکي انتخابات په خلایي مخلوق کوي، له دې وړاندې په خواري وزیر اعظم نواز شریف هم یوې ولسي غونډې ته په وینا کې دغه ډول څرګندونې کړې دي، خو په واسطه دا رد کړي چې ګینې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. دا چې د مسلم لیگ نواز ګوند مشران دا راز اندېښنې ولې لري، د یاد ګوند ویان صدیق الفاروق په دې اړه د خالی په ورځ مشال ریډیو ته وویل،
دیکھی جا رہی ہیں کچھ اخبار نویسوں کو اینکر پرسنز کو ملاقات
چھ سے ڈول خبریالانو او د میڈیا لخل کو سرا ملاقاتونه کیږي او بیلابیل خبر مخی ترازی د عدالتون رویہ هم د مسلم لیگ نواز گوند ل مشران سرا یو شان او د تحریک انصاف گوند ل مشر عمران خان سرا بل شان ده. نمونګ داس احساس کو چې زینی قوتونه پراتلون کی عام انتخاباتو کې هم لاسوهنه کولې شي، او دا ډول پیښې د پاکستان په تاریخ کې مخکې هم شوې دي. مونږ غواړو چې آئنده انتخابات په شفاف ډول وشي او هم په دې هیله پکې برخه اخلو، خو شکونه مو هم په خپل ځای دي.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بیا له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې تور لګولې چې په تیرو عامو انتخاباتو کې مسلم لیگ نواز ګوند د پوز په مرسته ګټه کړې او اوس ویره لري چې که پوز ورسره مرسته ونه کړي نو بریا نشي کولی. په دې اړه د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی شوکت یوسفزی وایي سیاسي مشرانو ته په ادارو د تورونو لګولو پر ځای په خپلو کړنو غور پکار دی. نوموړي زیاته کړه،
ذاتی موقع زمادہ دے سے عمران خان لگا ویل نو پکا او بل دا کی دا دا سی جو نو اس لکه دیر سا جیبو گونتے کی ما پخشاری دا خو کی دے نشی چی لکه یو خبر چاہی کم کرے گا او سا پورے سیبلشنٹ آئی چیرا لکه 2013 کی یا نور دا آگی نا دا مراد نہیں تی فوج راولی یا فوج دا کی پکار دا چا مونگا اصحاب راولی او نور شفافیت راولی الیکشن دا دا کی نن کې جسټس وی چې بلوی چې بلوی هغه سسترګي راو باسي په سیاست بنانو باندې دا غلطي دي خپل را چې دي ځان نه مضبوط کړي دي بل تا مشه ځان غرزولې دي او خپل کمزوري بل تا ور کړی.
د یادونې دا چې په بلوچستان کې د سېنات له انتخاباتو وړاندې په مارچ کې د مسلم لیگ نواز ګوند اتحادي حکومت مات کړل شو او بیا له دې ګوند جدا شو او د سېنات غړو د تحریک انصاف او پیپلز ګوند په ملاتړ د مسلم لیگ نواز ګوند په مقابله کې د سېنات چیرمن چوکۍ ترلاسه کړه. د جمعې په ورځ په لاهور کې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری خبریالانو ته ویلي له تحریک انصاف سره د سېنات په څیر معامله په آینده کې هم امکان لري.
د سولې پر لور
یو نا څه بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ څه کړه چې دا غمین نشون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو ته غوږی خبر مونږ اوریدونکو. د پاکستان د فوج مشر د یولو سو ترهګرو د مرګ د سزا توثیق کړي، خو د پېښور آرمی پبلک سکول د وژل شو ماشومانو میندو او پلرونو اتحادیه وایي چې د دې پیښې ذمواري احسان الله احسان منلې وه او چې دا مهال د امنیتي ادارو په ولقه کې دی، خو هغه ته تر اوسه پورې سزا نه ده ورکړل شوې. دوی غوښتنه وکړه حکومت نه چې په دې ناوړه پیښه کې ککړو کسانو ته هم سخت سزا ورکړل شي. نور تفصیل درته منور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خالی پورز د هغو یو لسو ترهګرو د مرګ د سزا توثیق کړی چې پوزی عدالتونو ورته سزا اورولې وه. پرون د پوز د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر په خپل یو خبر پاڼه کې وویل په دغو وسلوالو کې د ولسي خلکو او امنیتي ادارو د کارکوونکو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ د غړي عمران مومند وجونکي هم شامل دي. بلخوا د پېښور آرمی پبلک سکول کې د وجل شو ماشومانو د میندو پلارانو د اتحادیې یو مشر فضل خان ایډوکیټ وای پوځي عدالتونه په یاد سکول د وسلوال برید وروسته د ترهګرۍ پر ضد نېشنل اکشن پلان په ترس کې جوړ کړل شوی وو، خو د دې برید ذمواري په سر اخیستونکي د طالبانو ویاند د یو کال تیرېدو باوجود پوځي عدالت ته وړاندې نکړل شو. نوموړی وای
د فوزی عدالتونو ته د دې بنیاد او وجم دغه وا چې په دې ملک دی په دې وطن کې دې ترخګاری ختم کړی شي او هغه خلک چې کم په دې ترخګاری په واقعیاتو کې ککړ دي ملوث دي هغه ته دې سخت نه سخت سزا ورکړی شي. څنګه چې دې ټولې دنیا ته معلوم وو چې احسان الله احسان چې کم د تحریک طالبان کې نه ویاندو هغه ډېره کلکه باندې د ای پی ایس واقعي ذمهداري قبوله کړې وه، خو هغې ته اوسه پورې نه صرف دا چې سزا خو د لرې خبره ده اوسه پورې هغه عدالت ته پیش نه کړی شو. د یو کال او درې میاشتو نه زیاتو شو چې هغه د دې امنیتي ادارو په ولکه کې دی.
فضل خان ایډوکیټ زیاته کړه چې د سواد د طالبانو ویان مسلم خان هم له کلونو راهیسې د امنیتي ادارو په ولکه کې دی او تر اوسه پوځي عدالت ته وړاندې نه کړل شو، خو د پېښور های کورټ پخوانی چیف جسټس میا اجمل وای کېدای شي چې له دغو کسانو امنیتي ادارې معلومات ترلاسه کول غواړي او تر هغې یې له ځان سره ساتي، ګنې دغو وسلوالو په پوځ هم بریدونه کړي، هغوی به یې لازمي عدالت ته وړاندې کوي.
کېدای شي دا ځکه دا حکومت چې دی خپل پرایورټیز یې کوي، نو حکومت خپل پرایورټیز وګوري او دا احسان الله احسان یا بل څوک چې داسې هغه دا ټول سیزونه منلي، نو کېدای شي پیسج آف ټایم دا دا کیس هم هغې ته ریفر شي یا سپیشل کورٹ ته ریفر شي. نو possibility is there ji padane we can't rule out che da case unity court ya special court bare farkigina
da 2014 kal pa december ke da pekhawar pa army public school da waslawal breed urusta pa pakistan ke da marg la saza bandes port taklal sho aw da trahagare pa pekhu ke kakalo kasano da muqaddimo la para pauzi adalatuna jorkal sho che tar usay la 1500 ziyato kasano ta da marg saza awrawlida.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555.
مشال رادیو ته تاسو غواړئ درنو اوریدونکو په پیښور پوهندون کې د مومندو زدکونکو د یوې غونډې په ترڅ کې غوښتنه کړې چې د فاټا لپاره په نوکرو کې مخصوص شوي کوټو یا برخو باندې هغه خلکو ته حق ورکړل شي چې په دغه سیمو کې میشت وي او همدلته یې تعلیم کړی وي. دوی وایي اکثر یې حق داسې کسان وخوري چې قبایلي سیمې ته نه تللي وي او نه هلته اوسېدلي وي او خو ورسره ډومیسایل وي. په دې اړه نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
په پېښور پوهنتون کې د مومندو زدکونکو غوښتنه کړې چې په قبایلي سیمو کې د میشتو ځوانانو حق د بهر میشت خلکو ته نه ورکول کیږي. له مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکو طالب علمانو چې په کې زیاتره د اعلی تعلیم زدکونکي شامل وو په یو غونډه کې ګیله وکړه چې د دوی حقونه اکثر حقو کسانو ته ورکول کیږي چې صرف د ایجنسۍ ډومیسایل یې جوړ کړی وي خو په ایجنسۍ کې نه اوسېږي. په دغه غونډه کې برخه اخیستونکي محمد عباس شاه وای
مطلب خپل ملګری شوی د پېښور مردان ایون 250 پاټه سیټس نو ما به ملګری ته ویل یو به مې ګړاو د شپې په نوم پیاده کړته د کوم ځای زه خو د پېښورې مډوم کوم ځای شوی د پاټه بډوم سایټ شوی خپل ملګری مې ولیدل خو مونږ سره اوس جاب کوي اوس خو سرویس کې دي مطلب سره مردانو ایون ته هزارې پورې مطلب دا دی چې زمونږ په پاټه باندې کسان شوی 249 سیټه څه خوله لري دوه سره ټیسټ تلم په انډای کې کارټوګرافر ټیسټو بي پی اس 14 نو په هغه کې څلور کسان دوی کال کړی لټري آرمی والا چې بده کې دوه کسان چې کوم دي هغه د نوخال دومیسایډ او صدفاټا وي د مومندوي.
په پېښور پوهنتون کې د پی ایچ ډی اسکالر ډاکټر سید شیر مومند وای د غربت لوجې په ډیرو سختو اعلی تعلیم ته ورسیږي، خو بیا یې هم حق هغه خلق وهي چې په ټول عمر کې ایجنسی نه وی لیدلی. نوموړی زیاتوي،
پوټس ما دا اویل کوي خلک د میسایل پالیسیز ما دومره لوز د چهار سوز ما د میسایل جوړ کړو جوړول شي زما ملک باندې الزام لګي دا هر چیز د صحت کې زما ملک به خود د صحت کې چاغه ته پالیسی نشته ته مومند نو وس نه وسنس چې کوم د 4,88,000 زما د میسایل چې کوم جوړ شوی دی هغه 12,00,000 لس لګو د میسایل کوم طرفه جوړ شي سلور لکه بس ما کس منتخب کړي که 12,00,000 په منتخب کړي که 12,00,000 زما دلته په ایجنسی کې ما سره شامل وي نن بس ما درې مینه وي څنګه چې د باجوړې مینه ګان ها ته به ما ته چې ستا مردم شماري کومه ده نو چې مردم شماري کومه
یو بل زده کوونکی علی شیر وای که چیرې غوښتنې ونه منل شوې نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي.
زه سنټر آف بایوټیکنالوجي اینڈ مایکروبایولوجي نه پی ایچ ڈی کوم او دې مسلې باره کې انشاءالله زموږ اراده ده چې موږ مومن یو سوسایټي جوړ کړو او دې باره کې مختلف چې کوم کنسرن کسان دي پی اے دی تحصیلدار دی ډپټي دی هغوی سره خبره وکړو او هغوی سره لکه د کنوینسنګ کوشش وکړو چې یاره موږ دا مسله حل کړي او که هغوی نه هم مسله حل نه شوی کړی نو لیګل طریقه خو دا ده چې موږ پروټیسټ وکړو دغه وکړو او دا مسله حل کولو کوشش وکړو.
په دې اړه مو د مومندو ایجنسۍ له پولیټیکل ایجنټ نه علاوه د فاټا سیکرټریټ او سیفران چارواکو سره هم د رابطې کوشش وکړ خو بریالي نه شو.
په اونیزه خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:00 بجې، د هر پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوريوال کاکړ اوریدلای شي.
مشال اړیدو تاسو غوږی کډرمن ودونکو په کورم کې د علي شیرزو غنو ځوانانو د تعلیم د پرمختیا لپاره د فکر وطن په نو تنظیم جوړ کړی دی. دا تنظیم بشر مشال اړیدو ویل چې د سیمې نورو مسلو هوارول لپاره به هم هڅه کوي خو تر ټولو زیاته ترجیح تعلیم ته ورکوي. د سیمې ولس د دې تنظیم په جوړولو خوشاله هم دي. نور تفصیل له انیس اجمل اورو.
په کورمه کې د علي شیرزو سیمې یو شمېر ځوانانو د فکر وطن په نوم یو تنظیم جوړ کړی دی. د تنظیم مشر محمود خان وای په علي شیرزو کې تعلیمي شرایط ډېره کمه ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی یو شمېر مسئلې په پام کې نیولې دي خو تعلیم یې لومړیتوب دی.
انشاءالله صدا به خاص کر په تعلیم باندې ډېر زور ورکوي ځکه چې تعلیم په ټوله دنیا کې یو اهم شی دی او تعلیم زیات ضرورت دی. چې تعلیم راشي په ویلا کې باندې نه خود به خود به نور شوی نه ټکیږي. نو تعلیم بالکل د نشت برابر دی ځکه چې ټول یو علي شیرزای دی یو ډېر غټ قوم دی. سادې نه ټاک دی په ورغزوی سره ټاک لګېدلې دی ډېر غټ قوم دی. په دې ټول علي شیرزو کې صرف یو میډل سکول دی هغه په تیندو کې دی نور څه سوره قوم دی دا ټول په دینه نه محرومه دي.
د تنظیم یو غړی اسمت الله مشال رډیو ته ویل په سیمه کې خلک له بنیادي حقوقو بې برخې پاتې کړل شوي دي او ایس پاملرنه ورته نه کیږي نو ځکه دوی د سیمې ښه راتلونکي لپاره دا تنظیم جوړ کړ. نوموړي زیاته کړه دا تنظیم د یو تحریک په سیر دی چې په کې ور سره د علي شیرزو مشرانو هم رسته ترلاسه ده.
ټول مرګلی راغلو هغه دې خبرې باندې سوچ وکړه څنګه لکه کورم کې او انور ایجنسیونو کې څنګه ایجوکیشن دی او خلکو د څنګه موکی دي او خلک لکه څنګه په یوې د ورځې مخکې روان دي او دا شمو لکه کم د سہولت راشي او خلک ایجوکیشن وکي او دین علاوه کوم بنیادی سہولتونه دي هغه نه محروم دي. دی په بنیاد باندې مودا تنظیم جوړ کړل.
د علي شیرزو خلکو د فکر وطن په نوم د تنظیم جوړېدو هرکلی کړی دی او هیله لري چې دا به په سیمه کې د تعلیم په اړه پوهه لا نوره زیاته کړي. د علي شیرزو یو اوسیدونکی انور خان په دې اړه وایي باید د مسئلو هوارولو او قبایلو ته د بنیادي حقونو ترلاسه کېدو لپاره د سیمې نور خلک هم هڅې پیل کړي.
متخن نظیر دی انشاءالله دا به ښه کارونه هم کوي او خې خبرې به مخته وړي او د ګورنمنټ نه بخې غوښتنې کوي او ښه ګاټې سوچ کو خو د مسلو سوچ کو داسې نور که تنظیمونه وي چې هغه د قوم دپاره د علاقې دپاره د ترقیاتي کارونو دغه سوچ کوي د مو هغه هم سپورټ کوو هغه هم سپورټ کوي که هغه یو کورم کې وي که نه هغه د ټولو پښتنو کې وي.
په کورمه کې دا مهال یو شمېر د ځوانانو غیر سیاسي تنظیمونه موجود دي چې هلته د ټولنیز بدلون لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی دی.
د مشال مرکه
مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه تر دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
کډربر درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه نمای تر رسیدلو په دوه مرمه کې تاسو لپاره دوه اونیزي خبرونه لرو. خو فرخنده اسد را سره په استودیو کې ناشته لاغینه د خبرونو لنډی زوړ
د کوټنا 15 کیلومتر لری ختیځ لور ته د مارګټ په سیمه کې 13 ورځ د کوېلې په درو کانونو کې د ګیس ته 14 لوجی اتلس مزدوران وژل شو دي او نه نور جوړل دي. د پاکستان مطبوعات وژل شو کان کیندن کوشمنه زیاته خای د کوټي کمشنر جاوید انور شاهوانی میډیا ته ویلي د پیخي جوړل کسان یې سیول روختون ته رسولي دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي باید الیکشن کمیشن تر جولای پای پوري عام انتخابات وکړي او کچېری داسې ونشول نو عدالت تبزی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دا خبرې تیر ورځ د پنجاب په ناریوال خار کې د یو سړک ته تیږي کې خودو پر وخت وکړي. هغه ویل باید ریاستي ادارې په خپلو حدودو کې دننه خپل فرایض سرته ورسوي. په پیښور پوهنتون کې د مومندو ایجنسۍ زده کوونکو د یوې غونډې په ترڅ کې غوښتنه کړې ده چې د فاټا لپاره په نوکریو کې په مخصوص شوو سیټونو د نورو خلکو ته ځای نه ورکوي. دغه زده کوونکو تیر ورځ په یوه غونډه کې ویل اکثره د دوی نوکریانې داسې خلکو ته ورکول کېږي چې له سره یې قبایلی سیمې لیدلې هم نه وي. افغان چارواکي وایي د کندهار د امنی قومندان جنرال عبدالرازق په کور په ځان وجون کې حمله کې دوه پولیس او درې بریدګر وژل شوي دي. د کندهار د امنی قومندان جنرال عبدالرازق سکتر غورزنګ افریدی مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه شاوخوا 9 بجې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې لومړی یو تن ځانمرګي بریدګر د موټر سایکل په وسیله د امنی قومندان په کور حمله وکړه. وروسته دوه تنو نورو بریدګرو له پولیسو سره نښته پیل کړه. د روس مخالف مشر الکسی ناوالنی ویلي هغه د حراست وروسته خوشی کړل شوی دی. ناوالنی په سلګونه نور مظاهره چان تیر ورځ په مسکو کې د مظاهرو په ترڅ کې نیول شوی وو. دا د هغه مظاهرو برخه ده چې په ټول هیواد کې د الکسی ناوالنی لخوا د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سلورم وار د ولسمشرۍ د دور له پیلېدو وړاندې کیږي. او د برتانی د بهرنیو چارو وزیر نن واشنگتن ته رسیدي. د برتانی د بهرنیو چارو وزارت تر مخه هغه به په خپل دورځنی سفر کې د امریکایي چارواکو سره د ایران پر اټومي لواسنامه او د شمالي کوریا پر حالاتو خبرې کوي.
کډرمن ودرکو د خبرونو لنډیز مو فرخنده اسد نو واوریدو لژمن سره سم وسوار رسیدل دي د دوه اونیزو خبرونو. نو راځي چې لومړی رورولې خبرونه ته غوښ شو. د خبرونو تاسو لپاره هر اونۍ بریوال کاخړ جوړوي او دا ځل پکې د چک جمهوریت کې د ځوانانو سره خبرې کړې دي. راځي چې د پروګرام ته په ګډه سره غوښ شو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په چک جمهوریت کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده. ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلان سوی او کنه؟ هلته پاتې رکوړو کلونو کې شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري؟ د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې اورو. د دې اونۍ په خبرونه پیل کوو. چک جمهوریت په منځنۍ اروپا کې پروت داسې هیواد دی چې په وچه کې راګیر دی. تر 1993 کال وړاندې په چکو سلواکیا یادې دی، خو په 1993 کال کې سلواکیا ورڅخه بیل سو. چک جمهوریت اوس د سلواکیا ترڅنګ له جرمني، پولینډ او آسټریا سره پولې لري. د دې هیواد پلازمینه پراګ نومیږي او په نورو لویو ښارونو کې برنو، اوستراوا، پلزن، اولوموتس او داسینور شامل دي. د نړۍ په آبادی کې پر روان زیاتوالی د نظر لرونکو ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو لمخې د چک جمهوریت ټول آبادی د وخت 10.6 میلیونه ده. په نړۍ کې پر مذهبونو د نظر لرونکي سازمان ګلوبل ریلیجیس فیوچرز د معلوماتو له مخې د چک جمهوریت په مجموعي آبادی کې څه باندې 14% خلک پر مذهب یقین نه لري، خو څه باندې 23% بیا عیسویان دي. مسلمانان، بودایان، یهودان، هندوان او د سنور بیا 1% آبادی لري. په جګ جمهوریت کې چې کوم مسلمانان ژوند کوي په هغوی کې پښتانه هم شته چې لکلونو راځي دلته آباد دي. ارشد آیات یوسفزی له تیرو 9 کالو دلته ژوند کوي. دوی د خپل مذهبي مراسمو په اړه وایي،
د جمعې مانځله جمعات ته ځم، خامخا نور مونځونه چې دي نو هغه اکثر کور کوم، او اکثریت زما ملګري چې دي نو هغه د جمعې مانځله خامخا جمعات ته ځي او نور مونځونه اکثر کور کوي، یا بعضې وخت که چېرته فرض کړه کار په ټیم کې نو هم چې ماښام کې چکر ته ځي نو په جمعات طرف چې تیر شي نو جمعات ته ماښام مانځه ته هم لاړ شي. او د اختر مونځونه چې دي نو اختر مونځ سهار پاسو لږ وختي، بس هغه جامع خو دلته دغه نارمل جامع چې کوم د دې ځای خلک چې پینټ شرټ مچولي جمعات ته لاړ شي، بیا مونځ شي، د مانځنه پس ملګرو سره ملاو شو.
ارشدیات په چک جمهوریت کې د مذهبي ازادۍ په اړه وویل چې کله هم له څه ستونزې سره نه دی مخامخ شوی.
کوم یو مسلمان چې دلته کې خپل منځ او داس کوي، خپل د قانون نه ترغړونه نه کوي او خپل منځ او داس کوي، خپل حد ته چې کوي، هغه ته هیڅ مشکل نشته. لکه زما دلته کې 9 کاله تیر کړل، داسې ما چېرته هغه نه دي لیدلی چې چا سره څه مشکل را پېښ شوي.
نوموړي وویل چې دی تر اوسه څه بده خاطره نه لري، خو د پوهنتون له یوې مشرې استادې سره تړلې خاطره یې داسې بیان کړه.
زمونږ یو ورځ د مراکو امبیسې کې ډینر وو، نو ماته ویل چې د رمضان خبره د تیر کال رمضان، نو ماته ویل چې زما نن روژه ده چې زم دا احساس وکم چې څنګه مسلمانان ټوله ورځ روژه نیسي، ماسختن ډینر وکړي، وایي چې زه افطار ته انوایټ شوی یم، نو وایي زه روژه نیسم چې زه هم دغه احساس وکم. نو لکه دغه یو ډېر ښه فیلینګ و.
ارشد حیات وویل چې کله په نور نړۍ کې داسې بدې پیښې رامنځته شي چې مسلمانان پکې ښکېل وي، نو دوی په چک جمهوریت کې په خلکو کې وارخطایي محسوسوي. زبلوال کاکړ له څه کم 2 کلونو راهیسې په چک جمهوریت کې ژوند کوي او هلته په پوهنتون کې درس وایي. نوموړي د خپلو مذهبي مراسمو ترسره کولو په اړه راته وویل،
ټول مذهبي مراسم لکه معمول دا رقم لکه په افغانستان یا پاکستان کې څه خلک دغه کوي، ما څه کوم خاص توپیر مې نه دی لیدلی. که کوم څوک وغواړي کولی شي شاوخوا مسجدونه شته، پراکې که څه هم مسلمانان په کم تعداد اوسېږي، خو خواوشا شپږ مسجدونه دي او نږدې مسجد ته کار څوک وغواړي 15 وخته جومات کولی شي، لمانځه ته تللی شي، د جمعې لمونځونه دي، د جمعې په لمونځونه کې معمولا ګڼ شمېر خلک راځي، او که کله کوم څوک وفات کیږي د هغوی دپاره د ختم او د دې ښه پروګرامونه کیږي.
زبلوال کاکړ په چک جمهوریت کې مذهبي ازادي داسې بیانوي،
مسلمانان تر ډیره حده پوری په آزاد لاس په خلاص لاس کولای شي خپل ټول مذهبي مراسم ادا کړي، مسجدونه شته او مسجدونه ته تللی شي، لمونځونه کولای شي، او د سونه په دفتر کې مثلا زه کولای شم لمونځ وکړم. ما لپاره کوم څه خاص ما نه دی لیدلی تر اوسه پورې، د کوم چا له اړخه مې داسې څه ستونزه هم نه ده لیدلی. زه خپل په پوهنتون کې مسله لرم، هلته لمونځ کوم، او شاوخوا په ښار کې هم که مسجد کوم ځای کې ما ته نږدې وي، نو ما کوم څه د مسلمانانو په وړاندې معمولا نه مې دي لیدلی. البته داسې په لږ لږ اندازه به خامخا د عمره توپیر وي.
له نوموړي مې پوښتل چې کله هم د مذهب پر اساس ورسره توپیري چلن سوی او که نه، نو هغه وویل،
تیر تقریبا 2 کلونه کې زه هیڅ داسې ژبه نه لرم سي د مسلمان په حیث له ما سره کوم داسې دغه سړی. البته په کم انداز په ښار کې ځینې څه سړی ویني چې کله ناکله داسې شي چې زور نه خو بلکې ځینې اعمالو باندې سړی ته خندا ورسي، ځینې داسې ماشومانه کارونه، خو هغه په ټوله دنیا کې عام دی، زموږ په ټولنه کې هم شته، دلته هم شته.
د مذهب ته له احترام سره تړلې خاطره کې راته وویل چې د پوهنتون یو عیسوي استاد ورته د لمانځه لپاره د قبلي لوري شوولی و.
یو لیرې ښار ته تللی وم، د پوهنتون استاد هم را سره و، هغه غالبا سي عیسائي مذهبه و. که څه هم اپلیکیشنونه په موبایل کې شته سي قبله پیدا کړي، خو بیا هم ما ستونزه درلوده د قبلې د پیدا کولو دپاره. ما سره کوم یو بل هلک هم را سره و، هغه هم عیسائي مذهبه و، نو هغه ما ته وویل ویل لمونځ به کوې، نو ما ورته وویل چې هو لمونځ خو کوم، او داس مې وکړې. نو قبلې ته ما وویل کومې خواته به قبله دغه شي، کلمی استاد هغه استاد ولیدلم چې قبله پسې دغه دی هغه هغه ما ته وویل د قبلې لوری به زه درته پیدا کړم. نو بیا ډېر ښه مستقیم د قبلې لوری راته پیدا کړې دلته. او راته ما ورته وویل زه په پوهنتون کښې هم له دې سره ستونزه لرم. بیا راته وویل چې په پوهنتون کښې به هم زه درشم ستا دفتر ته او د قبلې لوری به سم درته معلوم کړم. نو دا ډېر جالب ټکی و زما دپاره.
رضوان مراد له تیرو لسو کالو راهیسې په چک جمهوریت کې ژوند کوي. نوموړي راته د مذهبي مراسمو په اړه خپله تجربه داسې بیان کړه.
یو خو داسې مذهبي ورځې یا مراسم دي چې هغه په کال کې مخصوصې ورځې دي، مثلا اخترونه دي، د روژې میاشت ده، یا څه د دوستانو ختم یا فاتحه بله کوم مسله وي، او یو ورځني یا روټین مسایل دي یا عبادتونه دي. هغه مختلفې ورځې یا ځانګړې ورځې هغې لپاره دلته په چک کې یا په پراک کې افغانان خپلې ډلې او ټولنې لري، خپل مساجد لري. مثلا د عربانو مسجدونه دي، ترکان ډېر زیات لوی او کمیونټي دلته، هغوی خپل مسجد لري. نو د ختم قرآن کریم دپاره یا مثلا د اختر د لمانځه لپاره یا بالعموم دغه د پنځه وخت لمانځه لپاره دغه ځایونو ته هم تګ کېدلی سي. اولته خلک خپل مراسم پر ځای کوي او په خپلو کورونو کې هم، یا حتی مثلا که داسې یو ځای چې رستورانت وي یا کوم لار یا باغ یا چمن وي، هلته هم که څوک وغواړي د مازدیګر د لمانځه وخت یې خپل لمونځ کولی شي.
نوموړي دلته د مذهبي ازادۍ په اړه وویل چې په تېرو لسو کالو کې له هیڅ ستونزې سره نه دی مخامخ شوی.
تر اوسه پورې په دغه لس کالو کې زما خپله شخصي تجربه دا ده چې خلک په پوره ازادۍ خپل مذهب پالي، عبادت کوي، مذهبي مراسم لري. او تر اوسه پورې داسې زما خپله په دې شخصا په دې لس کالو کې چې نه په یادېږي چې ما یا زما مېرمن یا زما کورنۍ د مذهبي مراسمو د لمانځلو پر مهال کوم ستونزو سره مخ شوي، او یا مو مثلا کوم ډول داسې احساس کړی وي چې موږ دلته آزاد نه یو تر څو د یو مسلمان په توګه خپل هغه عبادت وکړو یا هغه خپل مراسم پر ځای کړو.
رضوان مراد وویل چې کله په نورو هیوادونو کې داسې ناوړه پیښې رامنځته سي چې مسلمانان پکې ښکېل راووزي، نو بیا دوی هم تر یو څه حده د ځایي خلکو خفګان احساسولی سي.
د خلکو په چیرو یو ډول معلومیږي، یو ډول یعنی ناول شوی شکایت وي چې تاسو خو موږ سره اوسېږئ، موږ خو ګوره داسې هېڅ کوم عمل ستاسو پر وړاندې نه کوو، عزت درکوو، درناوی درکوو. نو ولې هغه هم ډېر مخصوصو کسانو که په موټر کې وي که په بازار کې وي، داسې یو احساس درکوي چې ګوره زمونږ په ملک کې یا مثلا په اروپا کې راغلی استه یو داسې یو کارم کړی دی که یو هندو مونږه یا یو عیسائی مونږ په کابل ښار کې وساتو، د هغه زوی عزت ورکو، ډوډۍ ورکو، کور ورکو، پرته له هغه جنګي او سیاسي مسایلو باندې. او همدغه کس را پاتې سبا زمونږ خور او اولاد باندې، مور باندې د تبر یا چړې ګزارو کې تاسې به ورسره څه کوئ. نو ځینو ځینو کې چې واقعات شوي دي خلک خفه کېږي پې، لیکن عکس العمل هم تر اوسه نه دی لیدلی.
اجمل پسرلی له تیرو شپاړس کالو راهیسې په چک جمهوریت کې ژوند کوي. نوموړي وویل دلته د هیڅ مذهب پر پلویانو بندیز نشته.
دلته هر څوک کولی شي چې خپل عبادت وکړي، هیڅ ممانعت نشته. او اروپا کې په اکثرو ځایونو کې حتی د دوی کلتور داده چې د مذهب په باره کې څوک له تا سره بحث نه کوي، ځکه دا بده ګڼي. کله هم له داسې یو پیښ سره نه یې مخامخ سوی چې چا د مذهب په باره کې له ما سره بحث کړی وي، ځکه چې لکه څرنګه چې دا اروپایانو ته زه ګورم، اروپایان اصلا نه غواړي چې د مذهب په باره کې له چا سره بحث وکړي. په دوو موضوعاتو کې، په سیاست او مذهب کې، دوی اول اجازه اخلي که ته چېرته اجازه ورکړې چې په دې برخه کې ته ورسره بحث کولی شي، بیا ممکن پوښتنه وکړي، خو زه د داسې چا سره نه یم مخامخ شوی.
اجمل پسرلی وویل د پښتني ټولنې د پرمختګ لپاره اړینه ده چې خلک د یو بل فکر او خبرې ته احترام ولري او هغوی ته د اظهار حق ورکړي.
زه فکر کوم که چېرته څوک غواړي چې خپل نظر او خپل عقیدې ته څوک راوګرځي، نو باید د بیان په ازادي باندې اعتقاد او باور ولري. که چېرته څوک د بیان په ازادي باندې باور لري، دی خپل هم مجبوره کېږي چې د هغه خپلې نظریې له خاطره تعلیم وکړي، کتابونه ولولي، زده کړه وکړي، تر څو نور قانع کړي. اما که چېرته د بیان ازادي موجوده نه وي او ته وایې زما خبره سمه ده، بل وایې زما خبره سمه ده، نه به ته د هغه خبرې ته ورسې، نه به هغه ستا خبرې ته ورسې، او نه به کومې نتیجې ته ورسېږي.
ارشد حیات یوسفزی وویل په پښتنه ټولنه کې د برداشت کمی دی او دا د ډیرو مسلو سبب کیږي.
پښتون وطن خلکو ته، ملګرو ته، دا هغه دی که چېرې څوک تا سره بحث کوي، که چېرې هغه خبرې ستا نه وي خوښې، ته اوره، ته د هغه دلیل ته اوره او د هغه لوجیک اوره، لاجک اسه دی بیا ته په لاجک دغه جواب ورکونه زمون خلک اکثر ډیر غټ جذباتيان شي او په زید دی چې دی خبره ته او دلیل ته غوښ شي جذباتي شي او الټا بیا زیات تر اکثر داسې شي چې فزیکل شي او یو بل ته نقصان ورسوي په خبره چې کمی نه خوخي نو دلته ما دا په دې نه کاله کې دور احساس وکړ چې اوس زما هم کچري کومه خبره انتهایی نه خوخي خو زه اورم دا غټ خبره جواب په دلیل ورکوم
زبلوال کاکړ وویل چې پښتانه باید اوس پر دې فکر وکړي چې په ټولنه کې د زغم یا برداشت نشټوالی دوی ته څه مسلې جوړ کړي دي
پښتانه باندې نور په زغم باندې ډېر شو پوي سوي کچیر دوی زغم ونه لري په دې ډېر سپینځه ډېر سلويشت قانونو کې مشترکه ماده ورسېدل په ډېر کښنی یو ټکو باندې چې موږ هم وایو د بل مونږ زغمل نو پښتانه تر پښتانه به څوک ښه په زغم باندې وپوهېږي زغم موږ کولای سي چې شلورې ته مو بوځي او که یو بل ونه زغمو نو دا څلوېښت کاله یو بل مو سره ټکولی دي نور به هم همدې حالات ته ځو نور به هم خرابېږي
رضوان مراد وویل که څوک غواړي چې خپل فکر په نور ومني نو د هغه لپاره لومړی باید هغوی متاثر کړي
زه فکر کوم چې چیرته چې چاخه عمل کړي ښه اخلاق کړي دی نه یوازې د خپل ځلیدلی صفت شوی بلکې د ده د اعمالو او اخلاقو په خاطر د زغم په خاطر د دین د ده دین ښکلی معرفي کیږي د ده هویت یا هغه د کوم وطن یا کوم هیواد چې دی هغه ښه معرفي کیږي او تر اوسه پورې دا شی ثابت شوی هم دی په اروپا کې کاربان دي که مسلمانان دي چې چیرته ښه اخلاق شوي دي چې چیرته له زغم کار اخیستی دی نو ښه معرفي شوی دی زموږ تاسو په ټولنه کې اوس چې له زغمه کار نه اخلو نو کله به اخلو نو باید ښه انسانان اوسیږو هر وخت چې ښه انسانان یو زغم لرو مقابل لور ته احترام لرو ښه مسلمان یو ښه افغان یو او بل هر ښه وګړي یو
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونې اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم هر ځای چې یاست ژوندی خوندي او خوشاله اوسئ
لژمن سره سم اوسوار را رسیدلې د دوی مونیز خبرونه د سولې پلور د سولې پلور نننې خبرونه کې په افغانستان کې د خلکو لخوا د سولې لپاره په لګیدلو خیمو غږیږي او دا سیړو چې خزي او سړی څنګه په سولېز ډول د جګړې په خکېلو غاړو د عمل لپاره فشار اچوي د اونیز خبرونه کوربه بشیر غوښتي
د سولې پلور
د افغانستان په غنو ولایتونو کې ولسی وګړو د محل د سولې په نامه خیمه وهل دي دوی غواړي په حکومت او طالبانو فشار واچي چې د مذاکراتو لپاره جګړه ختم کړي نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې سولې زو هڅو غږیږو زه بشیر غواکم هر کله مکوم اردن کو د 13 فروری په میاشت کې په اسلام آباد کې د منظور پښتین په مشرۍ پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په نامه لسروزنۍ ناسته وکړه دوی د پاکستان له حکومت په خپلو سیمو کې د پوځي چک پوسټونو کمول او کرفیو یا ګرز بندیزونو ختمولو سربیره ځینې نورې غوښتنې درلودې د منظور پښتین د غورځنګ په یو داسې تحریک بدل شوی چې په ډېرو ځایونو کې پر خلکو اغیز کړی دی په نږدې افغانستان کې د دې تحریک په ملاتړ غونډې شوې دي د همدې غورځنګ په اغیز کې لومړی په هلمند او بیا نورو ولایتونو کې د سولې لپاره خیمه ودرول شوې له طالبانو وغوښتل شول چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او د هغوی دا وړاندیز ومني د هلمند د سولې پرلت پاړه د الیاس دایي څخه ورو
د تیریش پیل ځای د خیمه پړی بل ځای بندوي پر دوو وړو بینرونو چې په سره رنګ لړلی دي د یوې وژل شوي ماشومې د عکس تر څنګ پر سر لیکل شوي دي طالبه نور به سوله کوي. یو شمیر ځوانان په لشکرګاه کې په اعتراض ډول خیمه درولې ده. وایي د طالبانو غواړي چې سوله وکړي او نور تشدد ته د پای ټکی کښیږدي. له دې جملې اقبال خیبر وایي تر هغو به خیمه ټوله نه کړي چې طالبانو سولې ته غاړه نه ویشي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به ډیر ژر د سلګونو مشرانو او دیني عالمانو په مرسته موساکله ولسوالۍ ته چې په ظاهره د وسلوالو طالبانو مرکز بلل کېږي ولاړ سي او د سولې غوښتنه او منځګړیتوب وکړي.
نور بستی نور ستړي یو دغه دی تاسو اوري روزانه فاتحې دي روزانه تابوتونه دي روزانه وژنې دي نور لا ستړي یو له دې جنازو څخه. نو خلک په تنګ سوله خلک دادی په طبیعي ډول راوټوکېدل او په طبیعي ډول به سره غونډېږي او په طبیعي ډول به ورځي طالب ته او بل لوری چې دولت ته یې له دواړو څخه به غواړي چې نور سره کښېني او دا به په زرګونو تعداد کې د دوی مخ ته وروزي.
د جمعې د شپې د موټر بم حمله چې د لومړي اوزې د تور ټانګ په سیمه کې د غازی محمد ایوب خان لوبغاړي ته نږدې چې د غیرباځۍ سیالي روانه وه رامنځته شوه. حکومت په هغه پېښه کې د 16 ملکي کسانو د وژل کېدو او د 50 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. تر اوسه د دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د خیمې ځای ته چیرمه د چاودنې پر سیمه لا هم سړک په وینو لړلی دی. د ډول ډول جامو ټوټې پرتې دي او خلک بوخت دي د شاوخوا کورونو او مارکیټونو ماتې شوي دروازې او کړکۍ جوړوي. د وسلوالو سره د سولې د خبرو د پیل د غوښتنې په خاطر تر دې حرکت مخکې هم دغه ډول کارونه ډیر سوي دي، خو د یو شمیر اشخاصو د مداخلې او یا د مرکز کابل نه د حکومتي هیاتونو تر لیږل کېدلو وروسته بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. اما د خیمې نور برخوال صفي الله ساروان او کیس هاشمي وایي تر هغو قرار نه کښېني څو موخې ته ونه رسېږي.
زه ډاډه یم دا ولس دا حرکت به ولسي پاتې کېږي، د ولس لپاره به او د ولس د وینو جاج به اخلي او به د جګړې ټولو شکېړو غاړو ته به دا پیغام ورکوي چې نور موږ د جګړې ستړي او نور نه غواړو چې د دې جګړې قرباني سو.
په مسجد کې موږ وژل کېږو، په میله کې موږ وژل کېږو، او په سړک موږ وژل کېږو، په بازار کې موږ وژل کېږو، په کلي کې زما کورونه بمباریږي، په پټیو کې زما بزګر وژل کېږي. دا چې هر دغسې پیښه کېږي او بیا 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 ورتاوان په طالب باندې نو دغه نوم په دغه خاطر کړی چې طالب نور سوله غواړو ته سوله وکه چې د دې وطن اصلي دښمن معلوم شي چې څوک دی
د سولې پر لور.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د هلمند تر پرلت وروسته په کابل کې هم ځوانانو خیمه ووهله او له وسلوالو ډلو یې وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. پر دې خیمه د لسی بم حمله هم وشو او احتجاج کوونکي ووژه، خو دغه پرلت کوونکي له خپل هوډه وانه وختل. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې امنیسټي انټرنیشنل په وینا په افغانستان کې یوازې په تیرو څلورو کلونو کې 10,000 کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د هیواد په ګڼو ولایتونو کې راپاڅېدلي ځوانان وایي د داسې نورو زیانونو مخنیوي لپاره د عدم تشدد له لارې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د نورو ځایونو په شان په ننګرهار ولایت کې روان پرلت کې ځوانان وویل چې دوی به تر هغې کور ته نه ځي تر څو د جګړې ښکېلو غاړو د وسلې ایښودو او امن خبر لپاره د رضا کېدو ډاډ نه وي ورکړی. دلته د سولې لپاره یوه سټیج ډراما هم شوې ده.
دل تا وڑا مرشو من ولی
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په بیلابیل ولایتونو کې د پرله پسې پرلتونو وروسته په فراه او کندوز ولایت کې هم ورته ناستې وشوي.
پوښتنه مو دا ده چې د جنگ ټولې خواوې که هغه د خارجي ځواکونه دي که هغه افغان دولت دی که هغه طالبان دي ټول دي سولې ته غاړه کېږي او د عامو زموږ د وجل نه د لاس واخلي.
مونږ نو نه غواړو چې مونږ په یو بانه په بل بانه ووژل شو. د ښکېلو خو نه دغه غوښتنه ده د دغه پارلات یا د دغه ناستې د کندوز د ولس غوښتنه همدغه ده چې نور د جنګ بس سي.
زموږ پیغام دغه دی چې پر ښکېلو غاړو باندې مو غږ دی چې البته هغه حکومت دی طالبان دی او خاصتا امریکا ده چې نور دغه لانجې ته د حل لاره ولټوي او یو وربند اعلان کړي تر څو موږ وکولای شو وسولې ته ورسېږو.
د سولې پر لور
په مختلفو ځینو کې اوریدونکو د سولې د پرلتونو په موقع د سولې مشاعرې هم شوې دي او شاعرانو پکې د شعرونو له لارې په جګړه کې له ښکېلو غاړو غوښتي چې نور ټوپک کېږدي او د امن لپاره مذاکراتو ته راشي.
ډېر کلونه پوره کېږي څوک له جنګ نه خلاصېږي هېوادوال یو ځورېدلي خدایه ته خو کراري کړې.
یو پوښتنه ده یو سوال د امن کله راځي زه به تر څو په دې وګورم د افغان جنازه.
د سولې او امن دي پر لږ د فایدو لپاره د ښار واټو کلي کوڅو کې ګرځېدل غواړي او دې ویرې ځپلي جنګ ځپلي خوار افغان ولس ته هر څنګ چې وي صلح او امن راوستل غواړي.
لیمو کې مو سرخی د پښتني غیرت پیدا ده که نن دی که سبا ده د نن چغه شروع ده دا یې پیل دا ابتدا ده رښتینی ابتدا ده. غلیمه تا ته درس دی چې د خپل وطن عسکر یو د امن یو لښکر یو د امن یو لښکر یو.
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.